پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې دي. خبری خپرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې موخی وي خپرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د ازبکستان د باندنیو چارو وزارت وایي د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرنس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبر پاڼه کې چې دغه وزارت پر خپله رسمي ویب پاڼه خپره کړې راغلي چې تاشکان په دوو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازې جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د بهرنیو چارو وزیر به یې په دې ناسته کې ګډون وکړي. اوچا یا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې د 2.5 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. ډنمارک د افغانستان د بشري صندوق سره د سه شنبې په ورځ د 18.5 میلیونه ډنمارکي کرونو ژمنه وکړه چې 2.5 میلیونه امریکایي ډالر کېږي. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي لپاره لګول کېږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری آژانس سه شنبه راپور ورکړی چې پیښه په سروبي ولسوالۍ کې شوې ده او د کور یوه برخه هم نړېدلې. د یوه ټپي حالت نازک ښودل شوی دی. د خیبر پښتونخوا د سوات په سیلاني سیمې ګبین جبې کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې یوه لستنه سپاره مړه شوي او څلور ژوبل دي. د سوات د ژغورنې ادارې په وینا پرون د سیلانیانو یو پیکاپ سوزکی چې 15 کسان پکې سپاره وو د ګبین جبې په لالکو نومې سیمه کې د موټروان له کنټروله ووت او لسګونه متره ژورې کندې ته ولوېد. د ځای خلکو او د ژغورنې ادارې په وینا په دې پیښه کې و کسان ځای پر ځای مړه شول او څلور نور په روغتون کې مړه شول. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د مړو شمېر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل دي. د طبیعي پیښو د نظم صوبایي ادارې پرون وویل چې د بارانونو له کبله چې د جولای له لومړۍ نیټې پیل شوي تر 300 زیات کورونه هم نړېدلي. او د امریکا پاوز پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی دی. د امریکا مرکزي قمندانۍ ویلي چې ماهر آل عقال په برید کې وژل شوی او د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی دی. دا وو خبرونه. وړاندې خبرونه کې د دغه خبري کیسو تفصیل اوریدلی شئ. د امریکا بهرنیو چارو وزارت افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت اندېښمنون کوي بللې. د نړیوالو اندېښنې په څه معنا کې دی شي او ولې طالبان دوی ته قناعت نشي ورکولی؟ په دې اړه د چارو دی وکتونکو نظر هم را اخلو. پکتیکا کې زلزله ځپلې دی ویجاړ شوو کورونو رغول غواړي.
ته زمونږ نن شل پمیله دي چې ټول دا ویجاړ شوی دي، سرپنا ځای نشته. زمونږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هیڅ کله مونږ ګذرنه چ پې کوله.
کندهار کې د درملو سوداګر شکایت لري.
تقریبا دا دوا یوم دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. عمر به دغه ول چې نن برای لاسې سبا برای لاسې.
نور راپورونه هم شته. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
خبری ټول کې ته خراغلې د میر احمد صافي سلامونه هم ومني. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا اندېښنې تاییدوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د جولای په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د نجونو، ښځو او بشري حقوقو وضعیت ویجاړونکې وباله او هر څه ژر یې په دې اړه د پریکنده ګامونو د پورته کېدو غوښتنه وکړه. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي هغه څه چې دې غونډه کې وویل شول او د بشري حقوقو هغه سرغړونې چې طالبانو ته منسوبېږي دوی یې اندېښمن کړي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د چنګاښ په لسمه په جنوا کې په خپله غونډه کې له طالبانو وغوښتل چې په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهترۍ او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل کېږدي. دا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د وروستۍ اعلامیې نور جزئیات سي دي. تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې اورو چې دا مهال سټوډیو ته وصل دی. مهرباني وکړئ که اوریدونکو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اعلامیې نور جزئیات ورکړي.
په دې نوي اعلامیه کې چې د افغانستان په وخت پرون ناوخته خپره شوه، په کې لیکل شوی چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د اندېښنو ملاتړ کوي. دا اعلامیه زیاتوي دوی په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه چې ډېری یې طالبانو ته منسوبېږي او د افغان نجونو او ښځو له بشري حقوقو او بنسټیزو ازادیو څخه د ګټې اخیستنې په برخه کې پراخو لګول شویو محدودیتونو ته اندېښمن دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا غونډه چې د جولای په لومړۍ نیټه په جنیوا کې جوړه شوې وه، پکې وویل شول په وروستیو میاشتو کې د طالبانو لخوا پر لاریون کوونکو د زور زیاتیو سربیره د دوی د کار، سفر او لباس په ګډون یو لړ محدودیتونه لګول شوي چې تیرو شلو کلونو کې د ښځو او نجونو لاسته راوړنې له منځه وړي. خو طالبانو تل دا موضوع رد کړی او ویلي دي چې د دوی په واکمنۍ کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. مګر ښکاره طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي تړلي، له پوهنې او روغتیا وزارت پرته یې په ټولو ادارو کې د ښځو ونډه صفر کړي او تر خوا یې د دوی په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو بندیزونه لګولي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا په بیړنۍ غونډه کې د افغانستان د بشري حقوقو د وضعیت په اړه یو اعلامیه هم خپره شوې وه چې پکې طالبانو نه غوښتل شوی وو په افغانستان کې د ښځو د حقوقو د بهتري او د هغوی خلاف د منظم ظلم د پای ته رسولو لپاره د نورو اسلامي هیوادونو پر پل پل کېږدي. اوس د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې هم په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د بیړنۍ غونډې د دې پریکړې لیک په اړه لیکل شوی چې دوی دا پریکړه لیک په افغان مدني ټولنو ته دا وړتیا ورکړي چې د سپتمبر په میاشت کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسون کې په مستقیمه توګه خپل دریځ ووایي. د دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم یو پریکړه لیک تصویب کړی و چې له مخې څه ډول باید د افغانانو د پرمختګ ملاتړ وشي. د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایډن هم تیر کال د وږي په 10مه د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په وینا کې ویلی وو له طالبانو د بشري حقوقو د خوندیتوب په برخه کې تم نشي کېدی او له همدې عمله باید ټول په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقوقو ملاتړ وکړي.
ډیره مننه اوریدونکو. وامه اوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د اندېښنو ملاتړ کړی. دا چې د اندېښنې او د دغو اندېښنو ملاتړ په څه معنی کېدای شي او په افغانستان کې بشري وضعیت ته ولې نړیوال پر لپسې اندېښنې ښیي، د دې موضوع د تحلیل لپاره دا چې برا سره د ولسي جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی سټوډیو ته وصل ده. میرمن بارکزی، ستړي مشي، دا پر لپسې اندېښنې کوم اغیز هم درلودلی شي د وضعیت په ښه کېدو کې؟ یعنی څه هیله شته چې وضعیت به ښه خواته ځي؟
سلامونه او نیکی هیلی. کومه غونډه چې په جنیوا کې وه او موږ پکې ګډون کړی و، اتفاقا د دې غونډې د بیړنۍ غونډې جوړولو لپاره همغږي کړې وه، دا په خپل نفس کې یو قوي پیام نه تنها یوازې د افغان د میرمنو لخوا څخه وه، بلکې د افغانستان د خلکو لخوا څخه، او دا چې نړیوال ټولنه باید ځان د افغانستان په هکله باندې مسؤول وګڼي. موږ نشو کولای چې وایو چې په افغانستان داسې یو ملک دی چې صرف افغانان په هغه کې کوای شي او کوم رژیم چې حاکم دی تصمیم نیونکي. زه فکر کوم دغه رقم غونډې او نتیجه هم دغه ده چې څومره همغږي د افغان میرمنو او د دنیا په مابین کې شته او څومره متاسفانه د افغانستان د خلکو د حقوقو نقص کېږي. هیرم نشي چې طالبان هم خپل سیاسي او پوځي قدرت دوی د همغی امریکایانو او همغی دنیا نه ترلاسه کړ چې کوم نن په طالبانو باندې راکړي او وایي چې په خپل کړنو کې عاجل تغییرات راولي.
میرمن بارکزی، دا مسؤلیت دوی نړیوال فکر کو نړیوال ټولنې احساس کړی دی، غږونه کوي، اما غږونه داسې دي چې څوک غوږ نه پیګیري. فکر نه کوي چې دا اندېښنې نور بې ځایه دي ځکه چې عملي کېږي نه هغه کومې غوښتنې چې دوی لري؟
نه، عملي کېږي به، ځکه چې موږ وغواړو نه غواړو د وخت په تېرېدو سره د بیلګې په ډول باندې تاسو وینئ چې طالبان چیرته د افغانستان کې درنه وي، هم افغانستان نه باندې ځي. دوی کله تر ننه پورې هم نه دي ویلي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق نه مراتوي. همیشه دوی ویل دي چې دوی د افغانستان د خلکو حقوق مراد کړی دی او په افغانستان کې، یعنی هغه دروغې خبرې کوي چې متاسفانه په افغانستان کې دننه د شتو واقعیتونو سره سمون نه لري. نو که چیرته دغه خبرې او اترې او دغه رقم پیامونه بې تاثیره وای، نو طالبان به دروغ ویلو ته او دوکه ورکولو ته ځان نه مجبوروله. زه فکر کوم چې مونږ وغواړو نه غواړو دنیا به خامخا د طالبانو پاک لباندې خپل دریز او خپل تصمیم معلومه ای. هیرم نشي چې طالبانو چې کوم په شل کاله کې جګړه کې ونتوانېده چې افغانستان حتی یو ولایت باندې حاکمیت ترلاسه کړي، د همدغه ملکونو په واسطه باندې وتوانېده چې ټول افغانستان باندې.
میرمن بارکزی، ولې فکر کوئ نړیوالو ته طالبان قناعت نشي ورکولی؟ طالبان ادعا کوي چې د ښځو حقونه یې ورکړي، د ښوونځیو موضوع هم دوی حل کوي، اما نړیوال قناعت نه لري.
خبر د نړیوال نه ده. تاسو څه فکر کوئ چې هلته پیامونه چې ولوستل شل دا ټول بهرنیان وه؟ ټول مونږ د افغانستان میرمنې وې چې مونږ خپل غږم جې کړ، مونږ دغه غونډو لپاره کار او برنامه جوړه کړله چې دنیا د افغانستان د خلکو غږ واوري. دا چې طالبان څه کوي او څه وایي طبیعي خبر ده چې هغوی درواغ وایي، او دا چې دنیا ولې دنیا مسؤلیت لري د دې موضوع پاک لباندې. او هیرم نشي سازمان ملل متحد حتی کولای شي د هیوادونو په نیابت باندې چې تصمیم ونیسي، که چیرته نن وغواړي شورای امنیت یا سازمان ملل متحد د افغانستان پاک لباندې کوم تصمیم ونیسي، چې زه هیله مند یم زر تر زره دغسې رقم مؤثر تصامیم ونیو واخیستل سي او ونیول سي، نو تاسو خپل هغه پریکړې باید عملي شي.
بله، یعنی میرمن بارکزی، روسي پښتنه ځکه د خبرونې وخت لږ زره تنګ دی، دوی ملګری ملتونو امنیت بشري حقونو شورا له طالبانو وغوښتل چې د نورو اسلامي هیوادونو په پله باندې پل کېږدي. یعنی طالبان تر اوسه نه دي توانېدلي چې حداقل یو اسلامي هیواد ځان ته لوګو وګرځوي.
متاسفانه نه. تاسو مرکی اوریدلی دی چې طالبان وایي چې دوی خپل په فکر او نظر باندې شرعي نظام غواړي. هیرم نشته په افغانستان، په دنیا کې، په ټول اسلامي نړۍ کې هیڅ داسې ملک نشته چې په هغه کې ښځو ته د کار، تعلیم، تحصیل او سفر حق ورنه کړل شي. او په هر هغه ټولنه کې چې اسلامي ټولنې، مختلف قومونه، مذهبونه او ادیان شته دي، ټولو ته باید مساوي حق ورکړل شي. خو متاسفانه په افغانستان کې مونږ وینو چې هغه حقوق مطلقا نه مراتیږي. او متاسفانه په دې باندې هم مونږ باید غور وکړو چې آیا دغه د طالبانو غیر اسلامي کړنې د اسلام ستر نوم ته یو ستر زیان او ستر تاوان نه دی؟
بله، کور مو ودان. ډیره ډیره مننه د ولسی جرګې پخوانی غړي او سیاسي شنونکي شکریا بارکزی، و چې د بشري حقوقو د اندېښنو او د غراز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر هغو اندېښنو یې له ازادي رادیو سره خبرې کولې چې ویلې په افغانستان کې بشري وضعیت اندېښمنوونکی دی او طالبان باید یو شمېر تګلارې بیرته واخلي او له سره غور پرې وکړي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
اوس هم ورځو د پکتیکا زلزله ځپلو ته، د هغوی حال اخلو. د افغانستان د پکتیکا ولایت د ګیان ولسوالۍ زلزله ځپلې غوښتنه کوي چې له دوی سره د کورونو په آبادولو او نورو ټولګټو تاسیساتو په جوړولو کې مرسته وشي. دوی وایي کورونه یې ویجاړ دي او یا په زلزله کې داسې زیانمن شوي چې د باد، باران او واورې په وړاندې مقاومت له لاسه ورکړی. دا چې دوی نورې کومې غوښتنې لري او په څه ډول وضعیت کې ژوند کوي، تفصیل په دې راپور کې اورو.
د ګیانې ولسوالۍ د خاندین کلي اوسیدونکي کوثر الدین وویل
تقریبا شاوخوا زموږ خاندین کلي پلار شهیدان ورکړی دي چې هغه له کورنیو څخه یو ځای هم په خپله چې زما پلار په شادر بندر رسېدلی دی، او دغه سره کم ته زموږ نن شل پمیله دي چې ټول دا ویجاړ شوي دي، سرپناه ځای نشته. زموږ دغه خیمو تاسو وینئ چې باران شروع ده، هېڅکله موږ ګذره نه چې پکې کوله. ټولو زموږ کورنۍ او فامیل ټول د تونو سره لاس او ګروان دی، او دغه نه اوس نه د مړی ځای شته چې موږ مړی پکې پخاکو، نه چای پخوله شو. ټولو نړیوالو مستاتو څخه او خصوصا د خیریه بنسټونو څخه موږ دغه غوښتنه ده چې موږ ته په کم وخت کې باید د ژمی موسم را روان دی د سرپناه ځای راته برابر کړي.
د شهرګیان سیمې او سپینګیری شبیب چې زلزله کې کور ویجاړ شوی، د مرستو د ویش پر څرنګوالي نیوکه کوي او وایي ډېرې داسې کورنۍ شته چې ځاني تلفات نه دي ورکړي، خو مرستې یې تر ټولو زیاتې وړې دي.
په خټه ول چرسدل یو ویل بیا دا سر نه کده مشر منشتا چې دا خپل کلای او خپل کایل په نظر ورته وکسي خو شایتا مریستا زخمیتا خپل شای ورسه دا سه خال په میخ کې ډرشتا چې شهیدون نه شتري په وړي
د بشري حقوقو فعال او د ولسی جرګې په خوانی غړی سید احمد سراب چې د دې زلزلې لپاره د پکتیکا په ځانمنو سیمو کې خلکو سره د مرستو بهیر پر مخ وړي د خلکو اندېښنې پر ځای بلی او زیاتوي چې په زلزله ځپلو سیمو کې کورونه د استفادې وړ نه دي پاتې شوي
دا وسم یو ورځ نه بل ورځ باران کېږي او یا هم د ورځې یو وار دوه وار فاطمن باران کېږي هلته دوه نیمې درې میاشتې وروسته واوره شروع کېږي او هغه کورونه چې پاتې سوي هم دي هر کور یې تقریبا شل دېرش یا پنځوس ځایه چاودې کړی دي هغه نه د باران طاقت لري او نه هم د واورې طاقت لري او نور کسان هم په خیمه کې اوسېږي خیمې چې کومې توضیح سوي دي د نړیوالې ټولنې له خوا څخه یا د خیریه موسسو له خوا څخه هغه نه زد د باران دي نه زد د واورې دي او نه زد د یخ دي ډېرې نازکې دي
بل لوري ته په پکتیکا کې طالب چارواکي وایي زلزله ځپلو ته اړینې مرستې رسېدلي او د سرپنا او د جوړولو لپاره هم د دوی لخوا د امکاناتو د موندلو په خاطر هڅې روانې دي د پکتیکا د اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد امین حذیفه وویل
نو خو وخت لګیږي نو ان شاء الله امارت هم دې کوشش شې ان شاء الله دې ته کورو زمينه برابر کړي او ان شاء الله موږ کوشش کوو په نړیوالو په موسسو باندې چې دلته راشي او د خلکو سره همکاري وکړي او خلک زلزلې ځپلې دي او ډېر تاوانونه رسېدلې دي
د پکتیکا په زلزله ځپلو سیمو کې هغه بنسټونه او کسان چې د مرستو د رسولو په فعالیت بوختي وایي زلزله ځپلو سره د ژوند د لومړنیو توکو د برابرولو په برخه کې د پام وړ مرستې وشوې دوی زیاتوي تر دې وروسته اړتیا ده چې حکومت نړیوال بنسټونه خیریه ټولنې او نور شتمن کسان په زلزله ځپلو سیمو کې د خلکو د کورونو سړکونو خوانځیو کلینیکونو او جماعتونو د جوړولو په برخه کې مرستې وکړي
و موریدل چې په پکتیکا کې زلزله ځپلي ل اړوندو بنسټونو غواړي چې د کورونو په بیا رغونه کې ورسره مرسته وکړي پکتیکا خوست ننګرهار هغه ولایتونه دي چې په وروستیو کې زلزلې وځپل او د افغانستان په ګڼو نورو ولایتونو کې بیا سیلونه راووتل او خلکو ته د سر او مال زیان واړوو له سیلونو سره هممهاله لکتر لګه په زابل او هلمند کې د کولرا یا ناسناستي ناروغي هم خبره شوه دا چې ناسناستي څه ډول ناروغي ده زموږ همکار اسمت څاروان د قطر د دولتي روغتونونو د ناروغانو د خوندیتوب مسؤل ډاکټر فرید احمد سهیل سره مرکه کړي او په سر کې ورته ویلي چې کولرا څنګه ناروغي ده او څنګه رامنځته کیږي
کولرا یو بکتریایي ناروغي ده چې ډېر کله د شدیدو اسهالاتو او کانګو لامل ګرځي که په دغه ناروغانو کې د اوبو کمښت د ساعتونو دننه درملنه نشي نو ډېر کله د مړینې لامل هم ګرځېدلی شي د کولرا ناروغي معمولا د ناروغو کسانو په غایطه موادو کې موندل کیږي که چیرې هغه خوراکي مواد او یا هم اوبه چې خلک یې استعمالوي د دغه ناپاکه یا منتنو غایطه موادو سره منتن شي نو دغه ناروغي و نورو کسانو ته خپریږي د کولرا ناروغي د یو انسان او بل انسان ته مخامخ نه خپریږي
د دې ناروغي د مخنیوي لپاره خلکو ته څه پکار دي چې څه کارونه وکړي
د کولرا ناروغي د مخنیوي لپاره درې ټکي ډیر مهم دي اول د پاکو اوبو نه کار اخیستل هغه اوبه چې مونږ د څښاک لپاره کاروو او یا هم روزمره د خولی وینزلو او یا هم د خوراکي موادو د وینزلو لپاره کارو باید پاکی وي ډاکټران معمولا د دغه اوبو د جوشولو سپارښتنه کوي دویم د خپلو لاسونو پاک ساتل دي د خوراک نه مخکې د تشناب نه د کار اخیستلو نه وروسته او هم کله چې د کولرا د یو ناروغ سره مرسته کوو دغه نه وروسته باید لاسونه د صابون او پاکو اوبو سره پریوینځو دریم خپل خوراکي مواد باید ښه پاخه کو پاخ لوحو کې چې ساتو ساری باید تل پټ وساتو او خوراکي مواد تل ګرم وخورو سبزیجات او میوجات چې کارو باید د پاکو اوبو سره ښه پریوینځو که څوک په دغه ناروغي اخته کیږي په خفیفو حالاتو کې هغه څه چې ډیر مهم دي هغه د مایعاتو معاوضه ده د خفیف شکل اسهال لپاره د او ار اس ورکول ډیر مهم دي تر 2 لیتر پورې د او ار اس اوبه د ورځې ډاکټران سپارښتنه کوي چې ناروغ باید وکاروي. کچیرې او آر اس موجود نه وي، مونږ کولی شو چې په خپله په یو لیتر جوش اوبو کې نیمه قاشوغه مالګه او شپږ قاشوغې بوره واچوو او کورنۍ او آر اس ترینه جوړ کړو. اما کچیرې اسهالات زیات وي، باید د ډاکټر او کلینیک په ورته کې ځنډ ونه کړو او ژر تر ژره خپل لاند کلینیک او یا شفاخانې ته مراجعه وکړو.
ډاکټر فرید احمد سهیل و چې له ازادي راډیو سره یې د کولرا په اړه خبرې کولې. اوس هم پام وکړئ د نن ورځې اقتصادي خبرونو ته.
د طالبان حکومت د کرنې او مالداري وزارت وایي د وروستۍ سیلابونو له امله په افغانستان کې 10,000 جریبه کرنې ځمکه تخریب شوې ده. د دې وزارت وایان مستین عمرین نن ازادي راډیو ته وویل د چنګاښ له 15مه تر 28مې نېټې پورې په غزنی، لغمان، پکتیا، پکتیکا، میدان وردګو، کندهار، پروان، زابل او اروزګان ولایتونو کې سیلابونه راوتلي وو چې د ځاني تلفاتو تر څنګ ګڼ مالي تلفات هم درلودل. نوموړي زیاته کړه چې د کرنیز ځمکو د تخریبېدو تر څنګ سل کانالونه او د اوبو لوی ویالې هم له منځه تللي دي. ښاغلي عمري ویل د کرنې وزارت بل سروې وروسته له هغو بزګرو سره چې کرنیزې ځمکې اوبه وړي دي مرسته وکړي چې ځمکې بیرته کار ته جوړې شي. د تاجکستان حکومت وایي د طالبان حکومت د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. د تاجکستان د برېښنا شرکت مشر محمد عمر اسوزاده په دوشنبه کې وی خبري ناستې ته وویل چې د طالبان حکومت تاجکستان ته د برېښنا پیسې نه دي ورکړي. نوموړي که څه هم ښکاره نه کړه چې د طالبان حکومت د دوی څومره پوروړ دی، خو تر دې مخکې یاد تاجک چارواکي د جنوري میاشتې په 1 نېټه ویلي وو چې په افغانستان کې واکمن حکومت د برېښنا له درکه له 2.5 میلیونه ډالر پوروړ دی. نوموړي زیاته کړه چې تاجکستان اوس هر ورځ افغانستان ته 9 میلیونه کیلو واټه برېښنا ورکوي چې هر واټ 3 سنټه بیه لري. هڅه مو وکړه چې د طالبان حکومت د برېښنا شرکت ویان حکمت الله میوندي په دې اړه وپوښتو، خو اړیکه مو ورسره روغه نه شوه او نه یې هم د دې خبر تر لیکلو زموږ پیغام ځواب کړ. او دا هم نن ورځ د افغانۍ په وړاندې د ځینو بهرنیو اسعارو بیه: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 9 پوله، یو یورو 2 افغانۍ او 1 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 2 پوله، زر ایرانی تومانه 2 افغانۍ او 8 پوله، زر هندي کلدارې 1,340 افغانۍ او زر پاکستانی کلدارې 411 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
اوریدونکو اوس برا شو د ته چې نړیوال ورسپانو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خبرې کړې. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
برتانیایي ورسپانې انډیپندنت د دې هیواد ځانګړي ځواکونه د افغان ملکی وګړو په وژلو تورن کړی دي. د بی بی سی په یو نوي څېړنیز راپور کې چې د جولای په 12مه خپور شو، موندل شوی چې شایي یو نظامی واحد په هلمند ولایت کې د برتانوي ځواکونو د شپنیو عملیاتو پر مهال 450 کسان پر ناحق وژلي وي. د انډیپندنت په وینا د برتانیا دفاع وزارت د دغه مستند فلم په اړه خبرګون شوډلی او ویلي دی چې د دا ډول راپورونو خپرېدل د هیواد د سرتیرو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د انډیپندنت ورسپانډ د راپور لمخه د برتانیا د دفاع وزارت ویلي چې د نوي شواهدو د څېړلو لپاره چمتو دی، خو د بی بی سی دغه مستند فلم یې به بنسټه نتیجه اخیستونکي بللې او ویلي دی چې هغه تورونه چې په خوا په ځینو مواردو کې لګیدلې وو په بشپړ توګه څېړل شوی دی. د بی بی سی تر راپور لمخې په هلمند ولایت کې د 2010 کال د نومبر او د 2011 کال د می میاشتې ترمنځ 2 عملیات شوي چې په پایله کې 450 ملکی افغانان وژل شوي دي. فارن پالیسی مجلې بیا لیکلي د افغانستان کانونه او طبیعي زیرمې د طالبانو لپاره د پیسو او عوایدو لویه سرچینه ګرځېدلای سي. د خبرونې په وینا افغانستان د نړۍ پر کچه د میسو، اوسپنې، ډبرو، سکرو، لیتیم، زرو، کرومایت او یو شمیر نورو عناصرو بډایه او ستر قانون او زیرمې لري، خو زیاتوي چې په تیرو 20 کلونو کې د طالبانو په لاس د ناامنیو او بغاوت له امله د افغانستان قانونو ته هیڅ ډول لاسرسی ونه سو. د لیکوال په خبره د مادن د مدیریت پر سر د طالبانو ترمنځ هم ځینې کړکیچونه پیل شوي دي. خبرونې د بیلګې په توګه په دې وروستیو کې په بدخشان او سرپل ولایتونو کې د ډبرو سکرو د قانونو پر سر د وسلوالو نشته یادونه کړې ده. د جاوید نورانی پنون د قانون یو کارپو فارن پالیسی ته ویلی چې افغانستان د طبیعي زیرمو له پلوه بډای دی، خو هغه څلور عوامل د اختلاف وړ ګڼي. لومړی دا چې قانون شایي ژوند او چاپیریال ګډوډ کړي. دوهم دا چې د قانونو د کنټرول له امله د وسلوالو ډلو ترمنځ جګړه زیاته سي. دریم دا چې د نورانی په وینا کې داسې پر سیاسي جوړښت اغیز وکړي. او څلورم او وروستی عامل یې دا دی چې قانون په نړۍ کې د افغانستان ځای ټاکلو کې خپل رول ولري.
د کندهار د درملو سوداګر شکایت کوي چې له تیرو دوو میاشتو راهیسې د دوی لسګونه کانټینره درمل د کندهار په ګمرک کې درول شوي او شرکتونه یې د انتقال اجازه نه لري. سوداګر وایي د عامې روغتیا وزارت د درملو ټول قوانین یې عملي کړي، خو په دې برخه کې د اسانتیاوې ورته رامنځته شي. بلخوا د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د هغه درملو مخنیوی کړی چې جواز د پیکینګ لیست او د درملو د تجزیې راپورونه نه لري. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په کندهار کې د درملو سوداګر وایي له تیرو دوو میاشتو راهیسې د کندهار په ګمرکي لسګونه موټر درمل بند پاتې دي او د طالبانو حکومت یې د رایستلو اجازه نه ورکوي. د درملو یو سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د درملو بند پاتې کېدل هم دوی ته او هم درملو ته زیان اړوي. دغه سوداګر وایي جنوبي حوزه اوس د درملو د کمښت سره مخ ده او که درمل نور هم په ګمرکي وساتل سي نو د سختې ګرمۍ څخه به بې کیفیته سي.
تقریبا د دوایو دروژې در مخه څخه په ګمرکاتو کې ولاړ دي. کومر به دغه ول چې نن برای لاسي سبا برای لاسي سبا دغه در وسه پر تقریبا د دې اوس په ګمرک کې 20 درجه ګرمي ده. هلته په موټرانو کې ولاړ دي او هلته په د ګودامو کې ولاړ دي. خو موږ ورته وایي حکومت مرته وایي و تاسو که غزپرانی د دې وایي موږ خپل قانون حکومت موږ وایي سیدي قانون موږ ستاسو د قانون څخه خلاف نه یو، خو اوس وخت شرایط دې نه دی چې موږ د قانون دا وخت سره کو کرا کرا وخت ته وګورو بیا موږ د خپل ځان و قانون ته برابر کو.
د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې د قانون له مخې د درملو ټول شرکتونه باید جواز ولري. د درملو د کمپنۍ څخه انوایس د فیکینګ لیست او د درملو د تجزیې راپور د ځان سره ولري او هم باید درمل کابل کې یوازیني لابراتوار ته د کیفیت معلومولو لپاره واستوي. د کندهار د درملو د شرکتونو مسؤلان وایي ټول قوانین به پر ځان عملي کړي، خو د دې چارې د عملي کېدو لپاره دی وخت ورکول سي او هم د اسانتیاوې ورته برابرې سي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو ازموینې لپاره بسننه کوي. د درملو یو بل سوداګر چې نه غواړي نومې خپور سي وایي د ټول هیواد په سطحه د درملو کیفیت معلومولو یو لابراتوار سته چې د ټول هیواد د درملو د ازموینې لپاره بسننه کوي. دی وایي د هر ځون لپاره دی ځانګړي لابراتوار جوړ سي ترڅو د وخت د زیاتوالي او د درملو د خرابېدو مخنیوي وسي.
د لابراتوار ستونزه د ګور په کابل کې یو لابراتوار دی او درته کلمونه دي 15000 کلمه. تاسو خپل معلومه د خپل لابراتوار ولا وای وای موږ په ورځ کې 6% کار کولای شو. 6% نو تاسو زر بار کې 6% چې دی په ورځ کې 15000 کلمه بده په 100 میاشت کې کی. او موږ وای چې لابراتوار جوړ ک موږ نه دغه څه تجزیه څه تشتو موږ غواړو. هغه کم خلک چې غلط شان راوړي هغه پر ګمرک نه راوړي، هغه پر نور لار باندې راوړي، هغه پر ګمرک نه راځي. او دا موږ وعده کړی ده چې موږ به خلک ویني سو درته موږ دغه نه یو
په عیني وخت کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت د خوړو او درملو د ملي ادارې مسؤل عبدالباري عمري وایي پر هغه درملو یې بندیز لګولی چې په غیر قانوني ډول هیواد ته واردېدل او مسؤلیت یې ډاډمن نه و. عمري وایي دوی کوشش کوي چې د درملو کیفیت سم کړي، خو د شرکتونو مسؤلان مرسته ورسره نه کوي.
موږ د هغو درملو چې هغه په غیر قانوني ډول سره هیواد ته واردېدل د هغو له کیفیت څخه اطمینان نه و حاصل او د هغو مسؤلیت ډاډمن نه و. او هغه کمپنۍ وي چې اکثره دلته ثبت نه وي، شرکت به پوری فورما یا جواز لیک نه درلوده، د کمپنۍ انوایس، د کمپنۍ پیکینګ لیست، د کمپنۍ انالایز یا د تجزیې رپورټ یا کاغذ هغه نه درلوده، نو هغو دوایانو باندې موږ بندیز لګاو چې د درمل باید افغانستان ته رانشي. خو بیا مو هم دغه بندیز تر ننه پورې سل په سلو کې نه ده وځه کړی.
افغانستان اوس مهال د خپل اړتیا وړ 15% درمل له پاکستان، ایران، هند، چین، ترکیه او یو شمیر نورو هیوادونو واردوي. نیوکې دا دي چې د درملو سوداګر په نورو هیوادونو کې ټیټ کیفیت درمل جوړوي او هیواد ته واردېږي چې خلک یې له ډیرو صحي ستونزو سره مخ کړي دي.
زموږ غږ له آزادۍ رادیو نه اوري. آزادۍ رادیو په ټول افغانستان کې په منځنیو 1290 څپو او په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 څپو خپرونې لري. اوریدونکو که چیرته انټرنیټ لرئ، زموږ خپرونې پر رادیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم په ژوندۍ بڼه اوریدلی شئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادۍ رادیو .com. که انټرنیټ کاروئ یوازې زموږ پر ویبپاڼې بسنه مه کوئ، د فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کوئ. facebook.com/azadiradio یې آدرس دی. پر ټویټر او انسټاګرام هم د آزادۍ رادیو خپرونې موندلی شئ. له دې سره دویمې نیمایي ته ورسېدو. 12:30 بجې شوې. وړاندې درته د زهرو کاروان اونیزه خپرونه نشر ته چمتو ده، خو پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه د نړیوال کانفرانس د دایرولو لپاره چمتووالی نیسي. په هغې خبرپاڼه کې چې د دغه وزارت لخوا پرون خپره شوې راغلي چې تاشکان په دو اونیو کې د څه باندې 20 هیوادونو او نړیوالو موسسو استازي جرګه کوي چې په افغانستان کې د روان حالت په اړه خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم تایید کړی چې د دوی د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیرخان متقی په دې غونډه کې ګډون کوي. اوچایا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې له ډنمارک مننه کړې چې له افغانانو سره یې 2.5 میلیون ډالر مرسته اعلان کړې ده. د افغانستان د بشري صندوق لپاره ټوله شوې دا مرسته د سختو اړمنو د لاسنیوي په لار کې لګول کیږي. په پکتیکا کې د ګازو د یوه بالون په چاودنه کې د یوې کورنۍ یو غړی وژل شوی او 15 نور ټپیان شوي دي. د خیبر پختونخوا د سوات په سیلانی سیمې ګبینجبی کې د سیلانیانو موټر کندې ته لوېدلی چې پکې 11 تنه سپاره مړه شوي او 4 نور ژوبل دي. په بلوچستان کې د پرلپسې ورښتونو له کبله د مړو شمیر 15 ته رسېدلی او تر 500 زیات نور ژوبل شوي دي. او د امریکا پوځ پرون اعلان وکړ چې په سوریه کې د داعش یو مشر د بې پیلوټه الوتکې په برید کې وژل شوی او په همدې برید کې د داعش یو بل مهم غړی ټپي شوی.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې د مرستو برابرولو په اړه له امریکایي هیئت سره خبرې شوي دي.
په دې هم بحث وسو چې څنګه وکولای شو بزګرانو ته د بدیل معیشت په رامنځته کولو کې همکاري وکړو.
په یو بل راپور کې به واوري چې بزګران وایي د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د پیسو په بدل کې د کوکنارو د کښت اجازه راکوي.
کمپاین شروع سمور مشرانو ته خبر ورکړي هغه د طالبانو سره خبرې کړي دي پر جریب یو چاریاک تاریاک وایي.
دا چې نشه ولې د انسان حافظه کمزوري کوي په دې اړه مو له ارواپوه ډاکټر محمد ګل سمیم سره مرکه کړې ده.
ټول مخدره مواد پر حافظه باندې